ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شوا په روانه غړې کې د خپل کوربا منو شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړې په آخري برخه کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړ یې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشې تکیه کوي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړو استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی انتخاباتو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. دوی ویل د ټاکنو ذمهواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلو خو هغه نه و تیار. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا ورکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې د اوسني حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې استعفا ټاکنې نشي کېدای. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشې تکیه کوي. یاد سازمان وایي چې د دې ملیشې شمیر شاوخوا 10,000 دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کومې چې دوی باید ساتلې وای. د کړکیچ نړیوال سازمان وایي د افغان ځایي پولیسو په نامه د حکومت پلو ملیشو عام خلک وژلي، په درغلیو، غلاو، جنسي تیریو، سړي تښتونو، نشي قاچاق او کلنګ اخیستنو کې لاس لري. افغان ځایي پولیس له هغه وروسته رامنځته سو چې امریکا د طالبانو پر ضد د لرو پرتو سیمو د خلکو د راپورته کېدو لپاره هڅې وکړې. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند محمد امین باوري بیگا مشال رادیو ته وویل دی وای په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکي یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول ښایي تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري، خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیر داعش تماتې ورنکړل سو نو دا ډله ښایي د انسانیت پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ 1,000,000 بیرل اضافي تیل پیدا کړای سي. بایجان زنګانی د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران دا وخت په ورځ کې 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګول سوي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي. بایجان زنګانی ویلی چې په دې لړ کې به د ایران زیات پیداوار پر مانکیټ منفي اغیز ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اوس مهال په دې اړه خبرې اترې کوي چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر پایه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال به پر دې هیواد په لګېدلو بندیزونو کې نرمي راولي. په دې بندیزونو کې زیاتره د ایران د تیلو درآمد محدودوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی وبې له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي او په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.25 روپۍ. یو پاوند په 105.50 روپۍ او 55.50 روپۍ او په 105.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.50 روپۍ او 25.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 25.25 روپۍ او په 25.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.40 روپۍ. او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.01 ایرانی ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 40، بنو کې 40 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږه همکارانو بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړل او سراج ظهیر درته د کرنسی وبې او موسم حال وایې. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د مخالفو ګوندونو د الزاماتو نه پاس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوې خبرې غونډې ته ویلي د آئین تر مخه د هر څه ذمواري په الیکشن کمیشن راځي. بلخوا په دیر کې د صوبایي اسمبلۍ د یوې چوکۍ لپاره د ښځو د ګډون نه بغیر ترسره شوي انتخابات عدالت کلادم ګرځولي دي او دغلته د بیا انتخاباتو امر یې کړی. دا فیصله به څه اثرات ولري؟ د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي
الیکشن کمیشن چې دی اوس هغې بیا یو ځل آرډر کړی دی چې خیبر پختونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنټ الیکشن شوي دي، د دې هغې ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول زیږونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي.
په بلوچستان کې د مستونګ د پیښې نه پس د کاشغر نه ګوادر ته د اقتصادي لارې د امنیت او په بنو کې د کډوالو په کیمپ کې د اور لګېدلو د پیښې په اړه هم رپورټونه لرو. نور رپورټونه به واورئ او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوې ښځې څه اهداف لري.
زخو چې راوتی هم هم نه زم چې لکه د ښځو لپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو لپاره.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دغه ویب پاڼه تاسو نور هم خپل پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه او تیر شوی خبرونه اوریدلی شئ. رازو د دیګړی اولنی ریپورت ته د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو او خبري غونډو نه پس تیر ماښام د دې صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک هم یو خبري غونډه کړې چې پکې یې د دې ورستیو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د بدامنۍ او بدنظمۍ په لړ کې د پاکستان د آئین د ځنې دفعاتو لمخې د دې هر څه ذمہواري د انتخاباتو په کمیشن واچوله. نوموړي وویل چې صوبایي حکومت د انتخاباتو تحقیقاتو ته تیار دی او که پکې درغلي ثابته شي نو دا انتخابات به بیا د سره کړي. په دې حقله نور تفصیل د پېښور نظم خبریال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د آئین د ځنې مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواري د الیکشن کمیشن وه او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلي وو چې په پولینګ سټیشنو دي پوز ځای په ځای کړی شي. دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو پورس دی پوز راو بللې شي او د هغې خط پرانا کی د داخله چارو وزارت د دیرشمی مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې څلور اتیا زره کاندیدان وو او یو څلوېښت زره نمایندګان دې کې ټاکل وو خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټېشنو موجود نه وي که مونږ ته په وخت ویلې شوي وې چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وای کړې او پولیس به مې د دې د ذمهوارۍ اخیستلو نه منع کړې وې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یوه فیصله دي لاسلیک کړي زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړی ده او نه صوبایي حکومت د شوی ګډوډي ذمہوار دی خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تحریک انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا په داسې حال کې ده چې پرون د دغه خبری غونډې نه وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په بلور هاوس پېښور کې د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د لاستی و غونډه کړې وه او د هغې نه وروسته یې د صوبایي حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه د یاد ګوند مشرانو دا غوښتنه هم کړې وه چې د نګران حکومت د لاندې د بیا په صوبه کې د صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو سلسله منظم کړی شي په دې هکله نور تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث دی ریپورت کې راکوي
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمی په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتي سوکو لپاره انتخابات وکړي شي
چې رکور سوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده هم هغه سوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم انتخابات شوي دي عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبای حکومت بانده چه دا تیر سلویخ کسان وفات چی ویدی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبای حکومت بانده پا کار داری چه دون غیرات و پختو دا صوبای حکومت پا زن که پیدا کی چه چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پره خدا
مشال ریو سر پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاده کرده چه کچیری صوبای حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کردی نو داگوی گوند با نور هم زیاده بریا ترلاسه کردی وی
زخو خپل هر یو ورکر لا مبارکی ورکوم زه د قوم مشکورم چې په ان پی ا دونه اعتماد کو سره د دې چې خپل کپتان منی چې ما ټګی کړی دا سره دا ټګیم دا دونو کړو سوچ کړه به ټګی وي چې موږ وسلو به کولی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي گواہی اتش د حزب اختلاف جماعتونو نه کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیڈر عمران خان کوي د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیمانډ چې چا د لیکړه مستعفي شي لکه د نواز شریف صاحب نہ بارہ استعفی غواڑی نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشی او د دې استعفی نه بغیر دا ممکن نه چې بیا دی فری اینڈ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم ویل چې وی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
هلته په سوات کې هم صوبایي حکومت کې د شاملو ګوندونو ترڅنګ یو شمیر نورې سیاسي پارټۍ د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکارې دي. د یادو ګوندونو غړي تور لګوي چې صوبایي حکومت په دې انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي. د لړکې په سوات پریس کلب کې تر دې دمه یو شمیر خبري غونډې هم شوې دي چې تفصیل یې نیاز احمد خان دی رپورټ کې راکوي.
په سوات کې د بلدیاتي ټاکنو وروسته په درې ورځو کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو او په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اغستونکو دیارلسونه سیوا خبري غونډې کړې او په حکومت یې تورونه لګولې چې سوات کې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي او بد انتظامی شوې ده. په دغه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران هم شامل دی چې تعلق یې ګوګدرې سوات څخه دی او د صوبایي حکومت برخه ده. دوی په سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل
تاسو به حیران شئ چې هم د علاقې ایم پی ا داغې بوجود بیا هم دا اثر داندي پولیس سټارټ شولو زه چې اوټ غورځول له لاړم د زنانو پولیس سټېشن ته پولیس درنه ولاړ دي. ما ته زموږ د کور زنانو او کوم چې اوټرانو او عورتو ټلیفونونه وکړل چې یاره د تاسو څه کوئ کوم ځای دلې خو حالات ډېر بد بد دي پیسې ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم اوټره ده نو د هغې سره مخالف پولینګ ایجنټ هم یو اوټرابو پتی بیا.
سوات پریس کلب کې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکی ملک صدیق چې پخوانی ضلعي مرستیال ناظم هم دی د منګلور څخه د ضلع کونسل لپاره امیدوار وایي چې د دوی په سیمه کې هم په لوی کچ ټګي شوې ده او دغه نتیجې دوی نه مني.
په سړو په سټېشن چې پنځ بجې سټېشن بند شو بیا په دس بجې کسان دننه ولاړو بهر به پولیس ته ټلیفون کوو چې زموږ دس کسان بارہ کسان را او تور کولاو کا نو پیو سٹیشن کے 500 اٹھونا نری پول سی او بدان دلے بانے پلو بڑ سٹیشن کے 514 اٹھونا بدان دلے بانے پلو بڑ سٹیشن کے بناری نو تو پول سی چاغل اس پی 11 بجے بانے مو کا چوری سی
دمٹی بے درے سرا تعلق لرن کے ظفر علی خان چې د ضلع کونسل لپاره امیدوارو تورون لگوی چې په دغه ټاکنو کې زورور په زور اوټونه استعمال کړی دي.
د صوبایي حکومت یا د مرکزی حکومت ته دخل اندازی په خپل ځای خو نور هم چې څوک طاقتور و هغه الیکشن هائی جیک کړی او د دې نتیجه موږ ټوټلی اکثر مسترد کوو. خلکو ته یعنی په پولینګ سټیشن کې د موجودګۍ باوجود
دغرنګه یو شمیر سیمو کې زی اولس وایي چې سوات کې د وخت له کمی او زیات اوټونو له امله ډیر اوټونه نه دي استعمال شوي. په دغه اړه مو چې کله سوات کې الیکشن کمیشن دفتر څخه رابطه وکړه نو هغوی پې د سویلو څخه انکار
وکړو. ټولی صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولې چې
د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کوي
چې آی ای ای په څو راوختي دي
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
د جون په لومړۍ نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن په کوزدیر کې ترسره شوې زمینی انتخابات په دې وجه منسوخ کړي دي چې په دغو کې د خزو رای اچولې نه خزه منې کړل شوې وي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې بیا وایي دغه د دوی لپاره یو لویه کامیابي ده او په کار دي چې خزه د ووټ د اچولو د بنیادي حق نه په زور محرومه نه کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د فرخند اسد رپورټ کې اورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ ته نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سېنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خود د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې خزې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکو او د خزو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشر شاد بیگم وای دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د خزو د ووټ نه اچولو له وجې دا فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وای شاد بیگم دا هم وای په تیرو بلدیاتی انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې خزې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزې د ووټ د اچولو نه په منع کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختي نیوکې وکړې او د دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصلې کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پختونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي د دغه فیصلې راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
پہلا ځل د شوشو پاکستان تاریخ کې چې دا مونږ ته یو ریمیډي ملو شو او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کېږي دا ډیره لویه خبره ده. الیکشن کمیشن چې د خیبر پختونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښته دي چې هغه ټول ځایونه چې چېرته خزو ووټ نه اچولې هغه مونږ سره شیر دا ډیر لویه خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتی انتخاباتو کې خزو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
هلته د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتی ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وای دوی هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړه د صوبې په مالي بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې دي. د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ کې تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجهیزونه وړاندې کړی دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه سرګند کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجهیزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالي زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سرحال کو نمائندگی وکيږي. ټي ام ا ته خپل شیر ملويږي, ډیسټریکټ کونسل ته خپل شیر ملويږي, ویلج کونسل ته خپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتی محکمو ته د اختیاراتو په حق باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتې هم شاملې دي.
سیلریز کې به هم ملاويږي. په دې کې بعضي ډیوال محکمې دي نو دا هغه ډیوال محکمو اختیار به هم د دې سره او موږ غواړو دا چې را دیو الته په خپل لیول باندې د ډیوال محکمو کې چې څومره د 18 امندمنت مطابق دي تا کم اختیارات پکار دي نو ان شاء الله 100% به دې ته اختیار موږ ورکړو.
دا نوی بلدیاتی نظام لاندې د 400 ضلع د ام سی فورم منتخب شوی د عوامي نیشنل ګوند ضلع نماینده او هم د 400 ضلع نه د ناظم الله سوکې لپاره نامزد شوی امیدوار قاسم علي خان نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې څومره هم اختیارات په خکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا په لاندې کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
که دا پندونه دې خلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي او ما په خیال کې کال دوکې باندې ډېر چینج راشي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات په خکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې د ماخام شپږ بجې شي نو هم په دې سپو بیا د ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل رپورټ ته بلوچستان کې د مستونګ د خنړی پیښې نه پس زیاتره خلک د گوادر کاشغر اقتصادي لارې او د پښتنو سیمو نه دغه لار په تیرېدلو باندې بحث کوي. ګڼ خلک او سیاسي کارکوونکي په دې نظر دي چې د دغه خنړی پیښې په شان په راتلونکي وخت کې هم پیښې رامنځته کېدلی شي، اندېښنې څرګندېږي. آیا دا فکر او دا اندېښنې صحیح دي او که څنګه؟ په دې موضوع زمونږ خبریال نیاز مساخیل یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اوریدو ته بولم.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزي کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د گوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي.
دا د گوادر کاشغر روټ چې دوباره سمی خواته راواوښتی او دا واقعیا وسوله، دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کې او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې وله نو شاید چې د گوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلي وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په هر نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکلو سیاسي کوشش دایي چې گوادر او کاشغر چې کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې درتېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبای صدر عثمان کاکړ وایي چې د گوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګر ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دی په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ به څه کېږي؟ ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي، خو د دې روډ د حفاظت دپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر پوځ سوي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کېږي، بیا خو هیڅوک بدامني نه سي کولی، هیڅ تاوان نه سي رسولی، نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت العلماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل، داسې نه که چېرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې لږ چا سره.
د نیاز موسی خیل رپورټ مو اورېده چې د وخت له کمی په نتیجه کې تاسو ته پوره نشو اورولې. ورزوبل یو رپورټ ته تیر اورېده، خیبر پښتونخوا په بانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیمپ کې ور لګېدلې وو چې پکې د یوې کورنۍ دوه ښځې جوبل شوې دي او ټول سامان یې هم سوځېدلې دی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یې نور حال راکوي.
د بانو دامی پول خیمه بسته یو سیدون کې عید محمد چې د کور دوه میرمنې په خیمو کې اور لګېدو له کابله ژوبل شوې، وایي چې دغه خیمو کې د کور ټول سامان هم وسوځېدو.
سامان نه دی په دا وسه درې کې وی دا کوم چې روړې سره په باغاج وړا کړی و دا خبر وکنه دا و خلا دا کلی خلکو لا روغه د به طریقانه و و د جوګ دا ډول یې کنه دوی زنه نه زخمی دي شاون سپټال کې وی کنه میز و ډیر ځاین تا ټلیفون وکه د میز خبره څه نه ور وی کنه د دې څه مثال څه سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستۍ چې خلکو په خپله جوړې کړې او دوی ذمه دارۍ نه بهر دي، خو د دغه خیمه بستۍ تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ورکړي.
څنګه سره ملاو ور ملاو سو دا درې فیملیز په یو کې شې څه دي درې تلویر مخایمه و ټینټینا دا تقریبا ټول مکمل سوي وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوي ټول بیٹا مو خپل دا غوړ دا ډډنه ور کلایمټ دی پولیټیکل انتظامی میز بلاب سرون چې دی دغه طرف نامو دی ټول چې امیر نه جسم را سکیږي ان شاء الله میز ته زګور کی دی پی سی سمران دلته ورولې دي چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میز کوشش دغه میز خپل ځن خبر کی او مخ بلاب سرون خو خبر کی دغه مسله دی تدې
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینا بهر یو شمیر خیمه بسته کډوالو په خپل او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجې شو د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی تاورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي انتخاباتو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوځ ته ویلو هغه نه و تیار. د کرکټ نړیوال سازمان وایي افغانستان په زیاتېدونکې توګه پر ارزانه خو له خطره ډکې ملیشې تکیه کوي. یا سازمان وایي چې د دې ملیشې شمیر شاوخوا ډېر زره دی چې ځینو پکې په هغو سیمو کې جدي جرمونه کړي دي کوم چې دوی باید ساتلی وای. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړي استازي جنرال جان ایلن ویلي چې داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډ غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل یا زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیر داعش ته ماتې ور نکړل سو نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وای کنړیوال بندیزونه پورته سونو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرل اضافي تیل پیدا کړی سي. بایجان زنګانی دا سرګندونی د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي.
د بوریوال کاکل نامو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس ترته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د کورنۍ ورځپاڼو د ځنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د مستون پیښې څخه وروستو کوټه کې رابلل شوي ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګنا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او ژبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتي انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخابات لپاره تیار یو. خو د دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډیره راځي او بل دا چې د فوج په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2013 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورځپاڼه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو د دوباره انتخابات وکړی شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه اخستو لپاره د یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خو د انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلۍ امکانات ډېر زیات دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دې بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي نو هیڅ یو ګوند به بیا درغلی تورونه نه لګوي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د یوې امریکایي څېړنې په حواله مقاله خپره کړې وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو په نتیجه کې خواوشا یو نیم لاک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندویه کارکوونکو د وژنې په تناظر کې په انتظامیه غږ کړی چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت لپاره دي جدي ګامونه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسيټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 11 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,22,000 کسان جوړ شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسيټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورد چې د یادې پروژې یو مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلی دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په حق لوایي چې دا پیښه انتظامیه ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویه کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویه کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمہوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویه کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی او اوس هم یو نړیوال ریپورت په شام کې د حکومت مخالفو ډلو پر مختګونو د هیواد واکمن رژیم د پوځي فشارونو لاندې راوسته. وروسته له هغه چې د بشار الاسد حکومت د شام په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمه د لاس اور کړی دي، خپل ځواکونه یې د لویدیز لور ته مرکز کړی دي. په دې حق لا د فریبا ظاهر ریپورت کې تفصیل اورو چې د شام د جګړې په غوونو شروع کیږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نورو وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټول ادلب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سیشنبې په ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیز به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبري اژانس زیاتوي که څه هم د لویدیز او سوریه ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیز هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسیږي.
هلته د افغانستان د ولسی جرګې ادارې وفد اندېښنه ښودلې چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا برتی کول کیږي او د شام جګړې ته استول کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وای چې اوس مهال د ایران دولت په کابل کې د دغه ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې په کار ده چې مخه ونیسي. په دې هکله نور تفصیل د حمیدې هارون عثمان رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې دا خبره تایید ومه چې ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیا نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالان ته وویل چې کله کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنۍ اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
پاکستان او هند چې اټمي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنې سیمې په سر یې درې واره جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او په کار دي چې حکومتونه یې دغه حل کړي، خو دواړو خواوو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو هیوادونو ترمنځ تعلقات لا نور خرابوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په یو تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل یې د یوې لنډې دمې پاسوري. په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې تر شا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودی صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ او چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی او زه کشمیر ته تللی وم، که هم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتی دغه شان ما هم ورکړی دی چې که زمونږ هیرو گرفتاره نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پېښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانه بیان دی. دا پاکستان حکومت پالیسی نه ده. زمون مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم د جنگ غواړي تلتا هغه بعض اوقات د ریاست بیکنگ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیکنه دا قسمه غیر ذمہ دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات ہوئی. یو طرف نه یو جنگ باز بیان ورکي او بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خلکو سره او د خطې عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستی نشته.
هلته د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده اخیستل نه دی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دیتا تاسو یو سیاسی چال ویلے شئی دا خلکو دا خوشحالولو او پڑک وحلو لپارا یوا نارا ورتا ویلے شئی خو نور سراج الحق پخپلا هم پوئے دے چھ دا دین چھ بنیاد شتا و نچھ امکان بل دا چھ جماعت اسلامی لا دا اڑان دینا دا ہند مخالف موقف باندے سے سیاست کی او نن سبا پا پاکستان کیا سے ہم دا ہندوستان مخالفت سوا شوئے دے نو پا دے ڈول خبرو خلق زان تا دا رڑاول حقیقی خو زه بدا وایم چې دا ډیر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان دی.
بلکې میں تو کہوں گا کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے.
په داسې حال کې چې سیړونکي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدلو باندې ټینګار کوي، په دې حالاتو کې به دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خلې چرته هم یو طرف والا کوي او بل طرف کوي. پکار دادا چې هندوستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسما صاحب ناراضی او پاکستان طرف نه دي اسلامي ټایپ په پاتو ناراضی دا فدرل حکومت کې نه دي. د دې आवाज چې دې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وایي وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپلو هیوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوروونکو ویناوو مخنیوی وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپلو ولسونو د بنیادي مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
مدرسې حسنی قصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او اوس وخت شوه دی د هفتوارې خبرونې تاندې هلې. په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دې د نن ورځې په تاندې هلې خبرونه کې به دغه انتخاباتو کې د بریالي شوي ښځو د کردار او اهدافو په اړه خبرې واورئ. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده صاحب تیار کړې.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کامیاب شو ښځو سره خبرې کوو.
زه خو چې راوتې هم یم نو زه هم چې لکه د ښځو لپاره کار کوم، د ښځو د حقوقو لپاره.
دا چې ښځو په 13 مئی د خپل ووټ استعمال وکړ او کنه
په هغې پوجې په ښځو کې یو ضرورت راغلی و چې او دوی به مونږ خپل ووټ خامخا کل کوو.
په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شول چې پکې ګڼ شمېر ښځو هم برخه واخیسته. په دغه انتخاباتو کې زیاتره ښځې په مختص سیټونو مخې ته راغلې او ځینې بیا جنرل سیټونو ته ولاړې وې. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیابې شوې ښځې په کومه ایجنډا کار کوي او دا چې په دغه انتخاباتو کې ښځو ووټ واچولو او که نه. په دغو کې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده چې د تحصیل په سطح په مختص سیټ کامیاب شوه. هغه وایي دا به په ښځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار کوي.
زما خو دا خبرې ذهن کې دي چې زه وایم چې زمونږ دا ښځې څومره دي که نه، ځکه چې زمونږ سیټونه ټول خالي لاړل، خو چې دوی مونږ اندا لپاره زمین انتخابات او تیاری کړو چې دوی په دې خالي سیټونو باندې راشي او دوی سیاست د بنیادو پیژني، دوی خپل حقو پیژني او دا کمی کونسلران چې دي چې دي کې داسې اګاهي پیدا کړو چې دي نور هم دا خپل خدمت تیز کړي، نور هم مخکې لاړ شي. په دې باره کې اوس مونږ ښځو ته وایو چې کله زموږ تعلیم یافته ښځې وي، هغې ته مونږ وایو چې دا خالي لاړو، که شپږ میاشتې بعد زمین که درې تیار اوسې، تاسو له مونږ داخله وکړو چې دا سیټونه ډکې چې فل ښځې راشي، څلور فیته تللي، څلور ښځې په تودو کو مقابله کوي هم ښه ده او که بلا مقابلې ووته نو هم ښه ده. خو زه وایم چې پرې څلورو سیټو اته ښځې درې کې مقابله وشي
د سواد د سیدو شریف ساجده چې په دغه انتخاباتو کې بغیر د سو مقابلې کامیاب شوې ده، وایي د دوی په سیمو کې اوس هم ښځې ډېرې مسلې لري او دا به کوشش کوي چې د ښځو مسلو ته خاص پام وکړي.
زما ایجنډا خو دا ده که نه چې زه خو چې راوتې هم یم، نو زه هم چې لکه د ښځو دپاره کار وکړم، د ښځو د حقوقو دپاره، لکه خلکو ته غلطي وس په دې معاشره کښې دی، خلکو ته اوس ډېر مسلې دي او خاص کر ښځو ته. دا چې دي که نه زمونږ دی نه مخکې چې دي نو زمونږ د خویاندو جرګه چې ده، زه ممبره هم یم، زمونږ هغه پروګرام سټارټ نه یې که نه مخکې نه شروع نه، نو په هغې کښې زه ممبره هم یم او په دې کښې د سورې مونږ هم ډېرې کوزې کړې دي. په هغې کښې مونږ مختلفې کالام بحرین او په داسې داسې علاقو کښې لکه مونږ سورې کوزې کړې دي که نه، او په نور داسې کارونه اکثر خو لا علی دا ښځې هغه مطلب هغو ته ډېرې مسلې، نو هغو ته بیا پرووایډ کوي دغه د وکیلو هسې د دې مونږ ورته پرووایډ کوو که نه بیا، او داسې نورې د دې ګریلو دا تشدد چې دی د چا نه دا خپې کټ کړي وې پوزې، نو په دې باندې مونږ مخکې د شروع نه هم پوره کار کړی دی. خپل سوچ چې ملی نو د ښځو دپاره د حقوق دپاره د ښځو سره چې کوم زیاتی کېږي، نو زما ټول دغه دا دی چې د ښځو دپاره کار کوم.
نرګس چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په ریزرو سیټ په مردان کې کامیاب شوې، وایي دا وار د ښځو په پولینګ سټېشنو کې ډېره بدنظمي ولیدل شوه.
داسې الیکشن خو د خدای په قیامت هم نه راولي، کومه د ښځو بې عزتي پکې وشوه او کوم دا سړي به پرې ښځو راغر والې دا ښځو غریبانانو ویرانه چته ویلی نه شي. او یو خو د حکومت نه ډېر زیات په دې خپه وي چې ګوره یو پولیس واله به او دومره ښځې وي چې تا ته ویلی نه شي چې هغه به غریب را کنټرول کولی نه شي. بیا چې کوم بل نه سرکاري رالېږلی دا سرکاري ښځې چې بل نه هغه هم کمې وي، دوه درې کسانې به وي، دومره رش به وپوي چې هوټونه به یو بل نه لاس نه را کاږ. زما خو بس د ښځو د هغه لپاره راوتې یم چې د ښځو ته راسړي ډېر زیات سپک ګوري، د خپلو خویندو د خدمت لپاره راوتم او چې لا دغې خو لا دغې خو لاس کښې نه دي را کړې، خو لکه دغه مې امید دی دغه مې سوچ دی چې
بلخوا رفاقت بیگم هم دا وایي دا وار په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په پولینګ سټېشنو سخته بدنظمي ولیدل شوه. په زیاترو ځایونو کې د تاوتریخوالي له وجې پولینګ هم ودرول شو.
هغې که خو جګړې وي که به ښځې راغلې اوټونه به یې بند کړو، کانډیډیټ به د راننوته د یو پارټۍ د الیکشن بند کړې، د بلې پارټۍ به راننوته بند کړې، نو ښځې غریبانانې به وتښتېدي، په میزونو به یې تختې کېښودې، لیستونه به یې وویستلو، ایجنټې ټولې وتښتېدلې. زما خیال کښې دوه ګنټې بعد بیا راړې د مدان پولیس سټېشن ته بیا شروع شي، بیا ورپسې داسې یو درې څلور ګنټې بعد جنګ وشو، هغې کښې بیا شروع شي. بیا زه لاړم خپل این جي او طرف نه ډاګې کسکون اسکول ته، ما صرف د بان هغه شاره ته اخېستل شو د هغه اسکول کښې لکه زه دې اسکول ته راغلی نو سبا ثبوت ورکړمه. ما پسې د درېو پاټو خلک اوچت چې پولیسو مرچت چې پولیس ما نه کېمره واخېستله.
په ډیرو ځایونو لکه د دیر او سواد په ځینو برخو کې دا ځل هم ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي. د سواد په اوډیګرام او نورو سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال ونه کړ. د سواد نه منتخب شوی ساجده هم وایي په څه ځایونو کې ښځو ووټ وانه چولو، خو د تیر په نسبت دا ځل د دوی په سیمه کې زیات ښځو د خپل ووټ استعمال
وکړ. حالات آیا زمنگم سا وجود شتے او زمنگم پدی معاشرہ کی لکا زمنگم سا خپل کردار بمنگا داکو نو پدی وجہ خزیری راوتی دی او خپل بودائی جانی حلاکی چی چابا گارو گی راوستی دی خو خپل دا وقت استعمالی کرا او اداری زیاد خلکو گی چی گناہ دی لکا دا پا مبانی فرض دی نو لکا خزی خواه پورا ما پا خپل دی زوال آلو ما معلومات او شاتا زیدے بالیگرام کی نم دے زمونگا دیس خونا چنگی شاتا بالیگرام کی خزشتے آغو منتلی امونگوی چی ولکا مولا با ووٹ را کروئی نا آغو دا خبر مونگ تکڑی وچی زمونگا سڑی چی دین مونگا لکا ووٹ تپار نپری بیا مونگم کنوینس کو خدا آغی با وجودم سا خزی راغلی وی او سا نوی راغلی.
د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکوونکې ادارې انجمن بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي د خیبر پختونخوا په دیر او نورو سیمو کې اوس هم ښځې د جرګو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي.
دا سیده چې کم داوسو پورې شي سونه پولیټیکل پارټیانو سونه د دې خبرې سونه خلافورتیا کړي ده چې په دغه ریجن کې او کومه پروپاګاندا دی کړی دا چې په دغه ریجن کې به ښځې ووټ نه په سیاست کې حصہ اخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې. دا د یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی، ځکه چې اوس کم زمونږ د لوکل ګورنمنټ چې کم د بلدیاتي انتخاباتو په دې کې هم ښځو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو دا چې د ښځو یو مطلب بیا هم ښځې څنګه تعداد کې راووتي او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقې کې کوم دی خځې ووټ نه ورکول غواړي. دا غیر ریزن دا هم وو چې کله د لوکل ګورنمنټ د انتخابات کې د دینه مخکې چې په سې کې نه انتخاب باندې کیس روانو او په دې باندې الیکشن کمیشن ډیر زیات زور ورکوو او الته په خځو کې اګړي چې کوم دی مونږ د دې پټیشن حواله سره او د الیکشن کمیشن د دې انټرست حواله سره الته خځې هم بار بار خبرولي هغه فوج په خځو کې یو ضرورت راغلی او چې او دې لپاره موږ خپل ووټ خامخا کړو. د الیکشن کمیشن دې ورګي اقدام چې کوم دی د مخکې نه په خځو کې یو جذبه یو ضرورت تیار کړی وو، خو هغه کې بیا یو خندا و چې زمونږ کلتور کې ایشو دا دی چې هلته ښځې پولیټیکل خپل رایټس هغوی ته معلوم دي، هغوی ووټ ورکول غواړي، خو اول هغوی پولیټیکل پارټیانو منې کولې تر اوسه پورې. په دې الیکشن کې د پولیټیکل پارټیانو نه خودونه مخالفت نه و کولم کله پټ پټ و، خو مخامخ دونه شته نه و ځکه چې هغوی هم د الیکشن کمیشن پر اقدام باندې همیشه چې کوم دی د کوم هیرنګ چې روانو په دې باندې هغوی یره مستوله، خو دې ورله چې کوم بنیادي مسله وه هغه یو دا هم وه چې د ښځو د شعور چې کوم شریک پولینګ سیشن وي زموږ په کلچر کې دا یو غټ خنډ و. د تعداد د ښځو د ووټنګ د کمی دا هم یو ریزن و چې هلته کې پولینګ سیشن چار چاپیره داسې سړی به ولاړو نو نه ګڼه به وه، عمله به د سړو وه، د هلکانو په سکولونو کې به وو او کمبایند به وو، یو ځای به وو پولینګ سیشن. هغې وجه هم خدای چې کومې په هغه تعداد کې ووټ نه دی ورکړی په کم تعداد کې چې پکار و.
په تیرو زمینی انتخاباتو کې د کوزدیر په کی پی 95 کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوې چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو پر دغه سخت تنقید وکړ او په لومړي ځل داسې وشو چې الیکشن کمیشن دغه ووټ ابس وګرځولو او په دغه د بیا انتخاباتو فیصله وکړه. شاد بیگم دا هم وایي دویم جون د دوی لپاره ډیره تاریخي ورځ ده ځکه چې الیکشن کمیشن د دوی په حق کې فیصله وکړه.
د پاکستان وردیر کې دلی وردیر غون ته ډیر علاقو کې تر وخت پورې ډیر پولیټیکل پارټیانو چې دوی اګریمنت کولی او دوی بخځي د ووټ نه منی کولی، دې سلسله کې په پی کې 95 کې د ډېرو د ښځو طرف نه مونږ هم او ډېر نور چې کوم ویمن لیډ ارګنایزیشن دی په نېشنل لیول باندې هغو ټولو پټیشنز جمع کړي وو او د الیکشن کمیشن نه دا ډیمانډ وو چې دغه پی کې 95 باندې کوم زمینی انتخابات د دې نتیجې چې کوم دی داری دوی کلادم قرار کی او په دغه ځای کې دوباره ری پولینګ وکړي. د نېشنل کمیشن دا فیصله وکړه چې بالکل دا کم حالات واقعیت چې هغه پوره وکړل داغې په دې فیصله وکړه چې دا الیکشن چې کوم د کلام رم دی او په دې به دوباره ری پولینګ کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه د شوو انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي او له دغې وروسته به د بلدیاتي حکومت د جوړولو لپاره نور انتظامات مخې ته راځي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.